د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو, د وایس اف امریکا جو رادیو دین د جمعې ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې دریمه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مخام شپه د افغانستان کې پینیمو په واشنگتن ډی سی کې د سهار 8 بجې دي. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځا شو غومن هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. په ټولنیزو رسنیو داوا شوی چې د پاکستان یو پوځي محکمې د بشري حقوقو مبارز او سیاسي فعال ادریس خټک ته د 14 کال بند سزا اورولې ده. د پاکستان پنجاب په سیالکوټ ښار کې د سریلانکا یو تن د مذهب د سپکاوي په تور د خلکو لخوا د وجلو وروستو سوځول شوی. د پاکستان د ونډو بازار پرون 2015 پوینټونو د کمی سره لاندې تللی چې له کبله یې د پاکستان د ونډو بازار نه 15% د پانګې کمی شوی. او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویست د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی او د ملي امنیت سلاکار محمد المسنات سره لیدلی او ورسره یې افغانستان کې د وړاندې تک په لارو چارو خبرې کړې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. په ټولنیزو رسنیو دا وشوي چې د پاکستان یو پوځي محکمې د بشري حقوقو مبارز او سیاسي فعال ادریس خټک ته د 14 کاله بند سزا اورولې ده. تر اوسه پوز یا د پاکستان حکومت په رسمي توګه ادریس خټک ته د سزا اورولو په اړه وند څه نه دی ویلي, خو د پاکستان د سپریم کورټ د وکیلانو د سازمان صدر هاغلی لطیف اپریدی دی ورډیو ته ویلي د ادریس خټک کورنۍ ورته پخلی کړي چې پوځي عدالت هغه ته 14 کالو د بند سزا اورولې ده. لطیف افریدی چې په خبر های کورټ کې یې تیر کال د ادریس خټک د مقدمه وکالت هم کړي, وای ادریس خټک باندې پوځي عدالت کې مقدمه د هیواد د پټو رازونو د افشا کولو په تور کې چلول شوې ده. خو وای چې هغه د هیواد هیڅ رازونه چاته نه دی ورکړي. د خیبر پښتونخوا د نوخار شي دوه د سیمې اوسیدونکو د بشري حقوقو مبارز اته 50 کلن ادریس خټک کال 2019 کې په 10 نومبر اسلام آباد نه د راتک په وخت د صوابې انټرچینج سره نږدې نامعلوم وسلوالو تخته ولې وو. تیر کال د جون میاشتې پورې هیڅ معلومه نه و چې هغه چا تختولې او چرته دی. خو کله چې په نړیواله کچه د هغه د خوشی کولو غوښتنې زورونی و, نو بیا د دفاع وزارت عدالت ته وویل چې ادریس خټک د پوز په ولخه کې دی او د هغه په ضد د پوځي قانون او حکومتي رازونو د معلوماتو د قانون 1923 لاندې مقدمه جوړه کړې شوې ده. په یاد مقدمه کې تور لګول شوی چې ادریس خټک د ایم آی 6 یو تن مایکل سیمپل ته د پاکستان د سلامتۍ حساس معلومات ورکړي دي. خو هغه لطیف افریدی بیا دا تور د یو وای چې هغه یوازې هغه خبرونه په لاس کې درلودل چې پاکستانی رسنیو باندې مخې ته راتلل او نور یې هیڅ رازونه نه لرل او نه یې افشا کړی دي, ځکه چې هغه یو پوځي افسر یا سرکاري چارواکی نه وو. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل او نورو سازمانونو وخت په وخت د هغه د خوشی کولو غوښتنې کړې دي او د هغه په جبر د بيدارکۍ عمل یې په سخت غندلې. هغه لطیف افریدی وایي چې دوی به د پوځي محکمې لخوا ادریس خټک ته اورول شوې سزا په های کورټ او سپریم کورټ کې چیلنج کوي او هغه د پاره به انصاف غواړي. د پاکستان د ونډو بازار پرون 2015 پوینټونو د کمی سره لاندې تللې چې له کبله یې د پاکستان د ونډو بازار نه 15% د پنګې کمی شوې دي. اقتصاد پوهان وایي چې د کمی علت د پنګا چونکو کاروباریانو ناباوري ده او د دې بعد د پاکستان په مجموعي اقتصاد هم نور بد اغیز وي. دوی وایي چې ورسره تر بل د پاکستان درآمداتو او برآمداتو کې د خساري په زیاتېدو او د ډالر په مقابل د روپی قدر د کمیدو له سبب وړاندې نه هیواد کې ګراني سیوا شوې ده. اقتصاد پوه فکر کوي چې د یادو وجوه هاتو سره پنګه چونکی کاروباریان هم د تاوان سي واقعدو نو بيريدل دي. د اي ام اف سره د شوي لوزنامې لاندې د شپږ سو عرب روپو مصرفونه او کمي بيشه پوره کول لپاره د پاکستان حکومت ميني بجټ باندې کار سرته رسولې دي. د دې بجټ په منځوري بعد پاکستان په خاص اي ام اف لخوا پاکستان ته د یو عرب ډالر قرض ورکول ته لار هواره شي. د ډان رسپانی د راپور تر مخه د ميني بجټ لاندې د ولسي پرمختګ لپاره کې خودل شو پیسو څخه به 200 عرب روپي کموي او د حکومت په عمومي مصرف کې به هم 50 عرب روپۍ کمی راوستل کیږي. بل اړخته په ټیکس کې ځلې مدونو ته ورکل شوی اسانتیاوی بیرته اخستل کیدو سره به حکومت ته 350 عرب روپۍ په لاس پاتې شي. د پاکستان یو چارواکي له قول او رسپانه ډان لیکي چې د یاد بجټ مسوده به د بحث نه تیریږي او بیا به کابینه ته وړاندې کیږي چې له هغې وروسته به قومي اسمبلی ته منظوري لپاره کې خودل کیږي. حکومت د پاکستان په 24 لویو ښارونو کې د جدادونو بیو پورته کیدو په سبب د پراپرټۍ په کاروبار د ټیکس د سیوا کولو خبره هم کړې ده چې پکې کراچۍ لاهور پېښور او اسلام آباد شامل دي. د پاکستان پنجاب په سیالکوټ ښار کې د سریلانکا یو تن د مذهب د سپکاوي په تور د خلکو لخوا د وجلو وروسته سوځول شوی دی. د سیمې نه تازه راپورونه وایي چې دا پیښه د سیالکوټ په وزیر آباد سړک یو شخصي کارخانه کې مخې ته راغلې ده، چرته چې د سریلانکا دغه وګړی په یو کارخانه کې د صادراتو لپاره د مشر په حیث نوکری کوله. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار د پیښې نوټس اخیستی او پولیسو ته یې د پلټنه کولو امر کړی دی. د پیښې وروسته پولیسو سیمه په خپله ولخه کې اخیستی. دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا سندې ضلع کې هم ځایي خلکو د پولیسو تاڼه د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوي تن پر سر سوځولې وه. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی او د ملي امنیت سلاحکار محمد المستعد سره لیدلي او ورسره یې افغانستان کې د وړاندې تک په لارو چارو باندې خبرې کړې. دا لیدنه په داسې مهال شوې چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو کمیټې په دغه نړیوال فورم کې طالبانو ته د افغانستان د څوکۍ سپارلو نه انکار کړی او طالبان دا پریکړه د انصاف څخه لري بولي. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ په ټویټر قطري چارواکو سره د خپلې لیدنې لنډ احوال تیر کړی او لیکلی یې دی چې هغوی سره افغانستان کې د وړاندې تک په لارو چارو باندې غږېدلی دي. هغه په دغه لیدنه کې د افغانستان په موجوده وضعیت کې د قطر د کوټلي ملاتړ مننه کړې ده او ویلې دي چې د دوهې هلو ځلو ته د قدر په سترګه ګوري. تر دې د مخه روانه اونۍ د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ په دوحه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د لوړ پوړو طالب مشرانو یوې ډلې سره هم لیده کاته کړي وو او د افغانستان په روان وضعیت کې د یوې غوره لارې په ویستلو یې ورسره خبرې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وایاندې یلینا فورټر د نومبر په 9مه خبریالانو ته ویلي وو چې دغه غونډو هدف طالبانو سره د روښانه خبرو له لارې په افغانستان کې د امریکا د ګټو ترلاسه کولو په برخه کې پرمختګ دی. هغه زیاته کړې وه تر هغه لري سره مبارزه بشري حقوقو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدینو راوتل هغه کارونه دي چې امریکا یې د کولو ژمنه ده. په 15 اگست د طالبانو لخوا د افغانستان د واک په خپل لاس کې د خستونه ورستو د قطر او امریکای په ګډون د نړۍ یو هیواد هم له طالبانو حکومت په رسمیت نه دی منلی او د هغوی څخه پرله پسې غوښتنې کېږي چې خپل حکومت ته ټول شموله بڼه ورکړي او د ښځو لګکیو او د انجنونو د تعلیم برخه کې د هغوی ته حقونه ورکړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوډا تاسو داش په کومنه مهم خبرونه واوریدل. زه بختور شایم ورزو د رپورټونو په لور. قدر من اوریدونکو په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا باندې دا وی شوې دي چې د پاکستان فوزی عدالت د بشري حقوقو مبارز او سیاسي فعال ادریس خټک ته د سورلس کالو د قید سزا ورولې ده. تر اوسه د پاکستان فوز یا حکومت په رسمي توګه د ادریس خټک د سزا اورولو په اړه سندي ویلي، خو د پاکستان د سپریم کورټ د وکیلانو د سازمان صدر خاغلی لطیف افریدی ډیوته ویلي د ادریس خټک کورنۍ ورته د دې خبر پخله کړي چې پوځي عدالت هغه ته د سورلس کالو د بند سزا اورولې ده. په پوځي عدالت کې د ادریس خټک وکیل خالد انور هم ډیوته ویلي تر اوسه ورته په رسمي توګه د پوځي عدالت لخوا د سزا په اړه سندي ویلې شوی. نور حال د ډیور ریډیو خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
لطیف افریدی چې د پېښور های کورټ کې تیر کال د ادریس خټک د مقدمه وکالت هم کړو، وای ادریس خټک باندې پوځي عدالت کې مقدمه د هیواد د پټو رازونو د افشا کولو په تور کې چلول شوې ده، خو وای هغه د هیواد هیڅ رازونه چاته نه دی ورکړي.
ادریس خټک ته سزا ورته د افیشل سیکرټ ایکټ لاندې او کورټ مارشل جنرال کورټ مارشل
د خبر پښتونخوا د نوخار سیمې اوسیدونکي او د بشري حقوقو فعال ادریس خټک په کال 2019 کې په 14 نومبر اسلام آباد نه د راتک په وخت د صوابۍ انټرچینج سره نږدې نامعلومه وسلوالو تښتولی وو. تیر کال د جون میاشت پورې هیڅ نه و معلومه چې هغه چا تښتولی او چیرته دی. خو کله چې په نړیواله کچه داغه د خوشی کولو غوښتنې زور ونیوه، نو بیا د دفاع وزارت عدالت ته وویل چې ادریس خټک د پوځ په ولقه کې دی او داغه په ضد د پوځي قانون او حکومتي رازونو د معلوماتو د قانون 1903 لاندې مقدمه جوړه کړې شوې ده. په یاده مقدمه کې تور لګول شوی چې ادریس خټک د MI6 یو تن ته د پاکستان د سلامتۍ خلاف حساس معلومات ورکړي دي. د بشری حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل او نورو سازمانونو وخت په وخت دغه د خوشی کولو غوښتنې کړې دي او د هغه په جبر د بدرکې عملې په سخته غندلې وو. په پوځي عدالت کې د ادریس خټک وکیل خالد انور وای تر اوسه ورته په رسمي توګه د پوځي عدالت نه د سزا په اړه سندي ویل شوی، خو چې کوم تن به ورته دغه سزا تایید کړي هغه د سهار نه ټلیفون نه اوچتي او چې کله تایید شي په دې اړه به میډیا سره خبرې کوي.
دا هغه قانوني لار موږ صدا دا کنه په ملټری ایکس 1952 54 رولز دي کنه هغه کې اپیل بکیږي رجسٹر اف اپیلز جی ایچ کیو تا. نو موږ صدا لار څخه چې موږ هغه وکړو او اوس هغه میاشت اخلي دو میاشت اخلي هفته اخلي اوبې ډیسایډ کوي پرهنه بعد د مونږ های کورټ پر ریټ پټیشن کې راځو.
د ادریس خټک ورور ډاکټر اویس خټک دی وته ویل تر اوسه په سزا نه دی خبر، خو په کور کې غم او خفګان دی.
ډیفینیټلی د جی ټول نه دی خبر خدا دې مطلب ټول نه مخکې خو دې ته په کارو چې موږ ته اټ لیست خبر کړي دي او افیشلی دی موږ ته یو شی راو کې ځکه چې موږ ته خو مخکې نیکست سټپ چې څه کول دی هغه چې موږ ته دې سره کې نو پاري باندې دی کوو.
د جنوبی ایشیا لپاره د منیسټری انټرنیشنل د کمپاینونو د برخې مشر عمر وړای چې په دې وروستیو کې رسنو ته ویلیو ادریس خټک په پښتونخوا کې او په خوانې پاتا کې د جبري بدرکیو او بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې له دوی سره سو کله کار کړی دی. د بشري حقوقو وتلې فعال او دانشور هغلی افراسیاب خټک وای د پوځي محکمې له لوري ادریس خټک ته سزا ورکول د پاکستان آئین او عدالتي نظام د ادارې په ضد عمل دی. خپل یو ټویټ کې افراسیاب خټک وای د ملکی دستور او قانون لمخې د هیڅ یو عام وګړي مقدمه په پوځي محکمه کې نشي چلیدلې. هغه د بشري حقوقو په سازمانونو غږ کړي چې دا مسله په داخلي او خارجي توګه راپورته کړي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
گران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا. په پاکستان کې حکومت مخالفه مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام غړي کامران مرتضی په سنت کې یو خاص جمع کړي چې پکې د پارلمان نغښتنه کړي دا چې د یو قرارداد دلاري دی د پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار د اډیو ټیپ پلټنی وشي او په دې د بحثونه وشي. د وړاندې نه مخالفو ګوندونو په دغه معاملې د کمیشن جوړولو غوښتنه کوي، خو ثاقب نثار او مرکزی واکمن تحریک انصاف ګوند دغه اډیو ټیپ جالي او د مسلم لیگ لخوا په قامی ادارو حمله ګرځوي. په دې اړه نور تفصيل د ډیور اډیو خبريال پیر ولایت شاه ریپورت کې.
د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او دغه د لور ضمانت سره تړلې د حلفنامې ذکر پر وروستو کې د پاکستان د انګریزي جبر وسپاړه د نیوز کې خبر شوی او ریپورت کې شوی او خبر تر مخه را نشمیم. د حلفنامې کې داوه کړې چې د پړوان دي د سپریم کورټ د اغه وخت مشر قاضي ثاقب نثار د ټلیفون په لګه اسلام آباد های کورټ قاضي ته امر ورکړو چې نواز شریف او دغه لور مریم نواز ته ضمانت ورنکړي. اسلام آباد ہائی کورٹ دا خبر دا عدلیہ پا زد حملہ گرزولی و مشر قاضی اطر من اللہ دا دی قاضی از خود اوریدنہ کوی تیر اوریدنہ باندی رانا شمیم دا عدالت پڑوان دا دریس پلکلو دا اغا حلف نامہ لندن کی سیل پرتا دا اواغتا معلوم اندر چی اخبار یا عدالت تا کم حلف نامہ روان نکلے شوی دا دا حکومتی سارنوال لخوا دا رانا شمیم پا نم لکلی خط کی اغت دا ہدایت ام شوی دا چی خپل اصل حلف نامہ دا لندن کی پاکستانی سفارت خانے دا لار اسلام آباد ہائی کورٹ تر آجام کری سرگند دیوی کال 2013 عام انتخابات نڑوان دے اسلام آباد احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او داغلور مریم نواز تا ایون فیلڈ ریفرنس کی دا بند سزاگان اورا ولی وی مخالف گوندونه د سپریم کورٹ څخه درانا شمیم د حلفنامه او د ثاقب نصر د مبینه آډیو ټیپ په معاملاتو د اسخود اوریدنی یا په دې اړه یو با اختیاره کمیشن جوړول غوښتنه کوي د مخالف مسلم لیگ نواز ګوند داوود دغه مبینه ټیپ کې ثاقب نصر د منچ عمران خان وزیر اعظم جوړول لپاره نواز شریف او داغ لور ته سزا اورول نه علاوه دوی سره بل کملار نشته دی حکومت مخالف جمعیت علما اسلام فیډل د سینیټ غلی کامران مرتضی د خپل یو تحریک د لارې په دې اړه پارلیمان کې د بحث او پلټنو غوښتنه کړې ده او په دې اړه سینیټر کامران مرتضی وی او ای ډیوه ته صدا سی ویلی
دا بیا اصلي یا بچالی کو خبره ده تر دریم خبر باندې ده کی مگر دا کوم حق دی کی یو سابق چیف جسٹس په باره کې دا معلوم شي کی یو دغه په باره کې یو الزام دی دا بشتا الزام ده دروغ الزام ده
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سو واری فوسٹر لخکر جنرل قمر جاوید باجو آئی ایس آئی مشر جنرل فیض حمید باندی یعنی مسلم لیگ نواز گن حکومت ختم تورو نہ لگولی دی خود پاکستان فوج دغ زمونه بے ضایع گرزوی بل خود سپریم کورٹ پخوانے مشر قاضی ثاقب نصر آڈیو ٹیپ جالی گرزوی او پاغه باندھ لگی دلی تورونه هم ردوی مرکز کے واکمن تحریک انصاف گن هم د ثاقب نصر مبینہ آڈیو ٹیپ معاملے د مسلم لیگ نواز گن لخوا د کامی دارو پزت سازش او حملہ بولی پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com که غواړئ زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403
د پاکستان د مطبوعاتو تر مخه حکومت د نړیوال مالیاتی فنڈ یا آئی ایم ایف سره د شوی لوازنامې تر مخه په بجټ کې د شپږ خراب روپو مالی ایڈجسٹمنٹس او په خرچو کې کمی کول غواړي او په دې اړه د یو زمینی بجټ وړاندې کولو اراده لري. مخالفو ګوندونو د حکومت په دغه ګام سخت غبرګون ښودلی او دای د ګرانۍ یو بل بم ګرځولی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه رادیو خبریال رابعه پیر وړاندې کوي.
دغه مینی بجټ کې به شپږ خراب روپو مالی ایڈجسٹمنٹ او د خرڅو کمی راوستل کیږي. د ټیکس اسانتیا واپس اخستو سره به حکومت ته 3.25 ارب روپۍ ترلاسه شي. نړیوال مالیاتی اداره آئی ایم ایف د 2.25 ارب روپو د ټیکس ګامونه اخستو هیله مند ده چې پکې ټیکس اسانتیا ختمولو او پر څه شیانو ټیکس زیاتول شامل دي. دغه ګامونو څخه جنوري کې آئی ایم ایف بورډ له اړخه د 1 ارب کس ترلاسه کول د پاره به لارا هوار سی. مخالف ګوندونه د حکومت د وړاندې کېدو څخه وړاندې دغه زمینی بجټ ردوي او ګرانی په ضد یو ځل بیا پر سړکونو راوتو اعلان کړی دی. د پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توری ډیوا سره خبرو کې وایي
مطلب د پیپلز ګوند مشر شیری رحمان د ټولنیز رسنیو ویب پاڼې باندې خپل یو ټویټ کې لیکي اډجسټمنټ خرڅو کې کمی او ټیکس اسانتیاو کې کمی راوستل به بیروزګاري او ګرانی زیاته کړي او ولس به د نور ستون سره مخ سي. حکومت شپږ سوه ارب روپو د منی بجټ بم پر ولس راغورځوي او دا د ایم ایف د هیلو تر مخه پریکړې کیږي. د لوی مخالف ګوند مسلم لیگ نواز ډلی مشر شهباز شریف د یو بیان د لاري ویلي د زمینی بجټ او نوي قانون سازي څخه حکومت د آی ایم ایف لپاره د مالیه راغونډونکي کارنده جوړ سوی دی. د پاکستان اقتصاد به اوس د نړیوال مالیاتي ادارو په لاس کې وي. جماعت اسلامي هم زمینی بجټ رد کړی او د ډلی مشر سراج الحق ویلي د څه ډالرو دپاره د قام هر څه خرڅ کړی سوی دی. د ولس په لاسونو کې دا وخت د آی ایم ایف او نړیوال بینک سولنې دي. پی ټی آی مافیا ته تحفظ ورکړی دی. بل پلو ته د خزانې سلاکار شوکت ترین وینا ده چې نوي ټیکسونه به نه لګول کیږي او په څه داسې شیانو به د ټیکس اسانتیاوې ختموي چې پر عام ولس به یې اثر نه غورځي. څېړونکي وایي د مالی کال 2022 څخه وړاندې دغه زمینی بجټ راوستو څخه به د پرمختګ پر بجټ بد اغېز غورځي. رابعه پیر وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلې شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
قدرمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیبا ده. د پاکستان د ونډو بازار یا سټاک ایکسچینج تیر ورځ په تاریخي توګه د لاندې پریوتو سره مخ شوې ده. د پاکستان اقتصاد چې دا وخت د تجارتي خسارې روپۍ پریوتو او یو شمیر نورو چیلنجونو سره مخ ده. اقتصاد پوهان وایي هم دغه ورپیخ چیلنجونه داسې دي چې په سرمایه کارانو کې بے باوري رامینځته کوي. په دې اړه نور تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې.
د زیارت په ورځ چې د پاکستان سټاک ایکسچینج یا د ونډو بازار 2015 پوینټس کمی سره لاندې پریوته چې د دې په نتیجه کې د ونډو د بازار څخه 15% پانګې هم کمی شوې دي. ماهران وایي د ونډو بازار په دومره تیزی سره پریوتللو وجه د پانګوالو ترمنځ بې باوري ده. د اقتصادي چارو کارپوه پروفیسر منظور احمد وای د ونډو د بازار لاندې پریوت به په مجموعي اقتصاد نور هم منفي اغیزې ولري.
سٹاک ایکسچینج د نو کته ورځې دل غټه وجه د سرمایه کارو دلته د اعتماد کمی راشي او هغه خپل سرمایه چې د نو هغه د دې ځای نه واپس وړل غواړي چې غټه وجه زموږ د معیشت عمومي حیثیت چې دا کم تجارتي خساره ډیره زیاته شوله او زموږ ایکسپورټ ډیر کم شو، درآمد سیوا شو، تاریخي تجارتي خساره راغله. د هغې په وجه باندې دا هغوی دا شک سیوا شو چې دا به نوره هم زیاتېږي او سټاک چې کوم دی نو کته راوغورځېدل.
ماهران وایي د ونډو د بازار دننه د سرمایه زیاتېدل او کمېدل د هیواد د مجموعي اقتصادي صورتحال سره تړلی وي او اوس دا وخت چې یو خوا هیواد د زیاتېدونکي تجارتي خسارې سره مخ دی، نو بل خوا بیا د ګرانۍ او د قامي خزانې لخوا د قرضونو په سر د سود کچا هم اوچته کړې شوې چې په داسې کې د ونډو په بازار کې د پانګوالو ترمنځ بې باوري لا نوره هم سیوا شوې. د اقتصاد ماهر پروفیسر ډاکټر میراج الحق وایي په کار ده حکومت پانګوالو ته ډاډ ورکولو د پاره ځینې ګامونه پورته کړي وي نو دغه بې باوري به کمه شوې وي.
انویسٹر انکریجمنٹ پکار دے ہری تک کانفیڈنس کنٹرول پکار دی اور داری چی کم کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس تے ناغا کم ہوئی دی فاسو کس پہ لوکی شرسود چی دے ندا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس چی واقعی دکھا چی کم انویسٹر کم سرمایہ کار کم بزنس کمیونٹی ہاغا قرضہ کی اندو ہری تک دے دیر ریٹ دا ہائی انٹرسٹ ریٹ پانی چی کاغا لگا دی قرضہ چی واقعی داری پنی نت کاسٹ داری سر چی واقعی اور داری چی کم فضل دی چاہی انکریجی آگا تا ڈسکر ریکمنټ
ماهران وای د یو هیواد د ونډو بازار دننه کیدونکو کاروبار د هغه هیواد د مجموعي اقتصاد او معیشت سره سم کته پورته کیږي او دا وخت چې د پاکستان دننه یو شمیر اقتصادي چیلنجونه موجود دي چې د یاغیز د ونډو په بازار هم پریوته کارپوهان وای پاکستان لپاره دا کوم داسې ګامونه پورته کړي وي چې خپل تجارتي خسارای کم کړي د روپۍ وزیدل ارزښت قابو شي نو په داسې کې د ونډو بازار یو واري بیا هم استحکام موندل شي احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدل او اوري به شي د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202 205 003
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان د ټیکسونو مرکزی ادارې په ټول ملک کې د زمکو قیمتونه زیات کړي چې په مرکزی سطح د زمکو د انتقال او خرڅولو په مد کې په ټیکس کې هم اضافه شوه ده خو په خبر پښتونخوا کې د زمکو کاروبار کوونکي وای د قیمتونو د زیاتوالي سره به په زمکو 200% ټیکسونه نور هم زیات شي او نه یوازې د دوی روزګار بور سره متاثر شي بلکې د بهر هیوادونو نه راتلونکي سرمایه کار به هم کم شي په دې اړه نور تفصیل د ډیور اډیو خبريال ریاض حسین وړاندې کوي
په خیبر پښتونخوا کې د زمکو د کاروبار سره تړلې اسمت الله اپریدی وایي مرکزی حکومت د دې لپاره یو کمیټه جوړه کړې و چې هغوی حکومت ته د نرخونو په حواله سفارشات وړاندې کړي او د دوی مرکزی اتحادیه ایبیار ته سفارشات وړاندې کړي خو ادارې هغه نه دی عملي کړي دوی وایي د سره به د زمکو به لوړی شي کاروبار به متاثر شي او پاکستان ته راتلونکي پانګونې به هم اغیزمن شي مرکزی د پاکستان د مالیه ادارې ای بی آر پټول هیواد پاکستان کې د زمکو سرکاري قیمتونه زیات کړي دي او د ملکی یویش غټ خارونو نه یدا تعداد سلوي غټ خارونو ته غوځولې دي ای بی آر په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې په مختلفو خارونو کې د مارکیټ نرخونو په بنیاد لس فیصد نه تر سل فیصد پورې د زمکې قیمتونه زیات کړي شوې دي خو اقتصادي پوهان وایي دا به د 200% نه واخله تر 200% پورې زیات دي د اقتصاد ماهر مهتاب حیدر وایي د زمکو د مارکیټ نرخ او سرکاري نرخونو کې زیات فرق نه دی پکار ځکه چې د سرا ای بی آر ته ګټه تر لاسه کیږي دیوایی سرکاری نرخ د مارکیټ نرخونو مطابق پکار دی او د دینا ای بی آر مالیه تر لاسه کوي دا وخت مرکزی ادارا د زمکو د ټیکسونو څخه د 15 نه تر 10 ارب روپے پوری مالیه اخلي خو د قیمتونو د بدلون وروسته دا به 100 ارب روپے نه هم زیات شي خو دوی بیا وایي دا نرخونه ډیر زیات دي او د تبیا کتنه پکار ده د نړیوال بانک لخوا پاکستان ته د پور ورکولو د پاره کوم کمیشن جوړ کړی شو د هغوی هم دا شرط چې مرکزی ادارا ای بی آر د زمکو قیمتونه بدل ای بی آر په دی وجه هم دغه قیمتونه زیات کړي دي چې د ود هولډینګ او انکم ټیکس په مد کې زیاتې پیسې تر لاسه کړي ای بی آر د قیمتونو دغه بدلون د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد منسیرا ډریس مل خان پیښور او مردان خارونو کې هم کړي دي د ای بی آر د ریپورت مطابق په پلازمینا خار اسلام آباد اف 7 کې د یو مربع غز بیا 3.5 لک روپے مقرر کړي شوی دا او په خواوشه علاقو کې دا قیمت 6.5 لک روپے مقرر دي پټول هیواد پاکستان کې د زمکو کاروبار او غټور کاروبار غنلی شي او په دې کې سلور قسمه مالیه مقرر ده چې پکې ود هولډینګ او کیپټل ګین ټیکسونه مرکزی حکومت تر لاسه کوي او سٹامپ ډیوټي او په انتقال ټیکسونه صوبایي حکومت اخلي ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا جیو ریډیو د نن د جمعې ورځ د کال 2020 دسمبر د میاشتې دریمه نیټه ده. په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته ځاښ وغوښمن هرکلی وایم لاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی په ټولنیزو رسنیو دا وشوي چې د پاکستان یو پوځي محکمې د بشري حقوقو مبارز او سیاسي فعال ادریس خټک ته د 14 کاله بند سزا اورولې ده. د پاکستان پنجاب په سیالکوټ ښار کې د سریلانکا یو تن د مذهب د سپکاوي په تور د خلکو لخوا د وجلو وروستو سوځول شوی. د پاکستان د ونډو بازار پرون 2015.2 د کمی سره لاندې تللی چې له کبله یې د پاکستان د ونډو بازار نه 5% د پانګې کمی شوي. او افغانستان دپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی او د ملي امنیت سلاکار محمد المسنات سره لیدلی او ورسره یې افغانستان کې د وړاندې تک په لارو چارو خبرې کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. په ټولنیزو رسنیو دا وشوي چې د پاکستان یو پوځي محکمې د بشري حقوقو مبارز او سیاسي فعال ادریس خټک ته د 14 کاله بند سزا اورولې ده. تر اوسه پوځ یا د پاکستان حکومت په رسمي توګه ادریس خټک ته د سزا اورولو په اړه وند څه نه دی ویلي. خو د پاکستان د سپریم کورټ د وکیلانو د سازمان صدر هاغلی لطیف اپریدی ډیو رادیو ته ویلي د ادریس خټک کورنۍ ورته پخلی کړی چې پوځي عدالت هغه ته 14 کالو د بند سزا اورولې ده. لطیف افریدی چې پیښور های کورټ کې یې تیر کال د ادریس خټک د مقدمې وکالت هم کړې وای ادریس خټک باندې پوځي عدالت کې مقدمه د هیواد د پټو رازونو د افشا کولو په تور کې چلول شوې ده. خو وای چې هغه د هیواد هیڅ رازونه چاته نه دی ورکړي. د خیبر پښتونخوا د نوخار شي دوه د سیمې اوسیدونکو د بشري حقوقو مبارز 55 کلن ادریس خټک کال 2019 کې په 10 نومبر اسلام آباد نه د راتګ په وخت د صوابې انټرچینج سره نږدې نامعلومه وسلوالو تختولې وو. تیر کال د جون میاشتې پورې هیڅ معلومه نه و چې هغه چا تختولې او چرته دی. خو کله چې په نړیواله کچه د هغه د خوشی کولو غوښتنې زورونی و نو بیا د دفاع وزارت عدالت ته وویل چې ادریس خټک د پوځ په ولخه کې دی او د هغه په ضد د پوځي قانون او حکومتي رازونو د معلوماتو د قانون 1923 لاندې مقدمه جوړه کړې شوې ده. په یاده مقدمه کې تور لګول شوی چې ادریس خټک د MI6 یو تن مایکل سیمپل ته د پاکستان د سلامتۍ حساس معلومات ورکړي دي. خو هغه لطیف افریدی بیا دا تور ردی او وایي چې هغه یوازې هغه خبرونه په لاس کې درلودل چې پاکستانی رسنیو باندې مخې ته راتلل او نور یې هیڅ رازونه نه لرل او نه یې افشا کړی دي ځکه چې هغه یو پوځي افسر یا سرکاري چارواکی نه وو. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل او نورو سازمانونو وخت په وخت د هغه د خوشی کولو غوښتنې کړې دي او د هغه په جبر د بيدارکۍ عمل یې په سخت غندلې. هغه لطیف افریدی وایي چې دوی به د پوځي محکمې لخوا ادریس خټک ته اورول شوې سزا په های کورټ او سپریم کورټ کې چیلنج کوي او هغه د پاره به انصاف غواړي. د پاکستان د ونډو بازار پرون 2015.2 د کمی سره لاندې تللې چې له کبله یې د پاکستان د ونډو بازار نه 5% د پنګې کمی شوې دي. اقتصاد پوهان وایي چې د کمی علت د پنګا چونکو کاروباریانو ناباوري ده او د دې بعد د پاکستان په مجموعي اقتصاد هم نور بد اغیز وي. دوی وایي چې ورځ تر بله د پاکستان درآمداتو او برآمداتو کې د خساري په زیاتېدو او د ډالر په مقابل د روپۍ قدر د کمیدو له سبب وړاندې نه هیواد کې ګراني سیوا شوې ده. اقتصاد پوه فکر کوي چې د یادو وجوهاتو سره پنګا چونکو کاروباریان هم د تاوان سي واقع دو نو ویریدل دي. د آی ایم ایف سره د شوی لوزنامې لاندې د شپږ سوه ارب روپو مصرفونه او کمی بیشې پوره کولو لپاره د پاکستان حکومت مینی بجټ باندې کار سرته رسولی دی. د دې بجټ په منظورۍ بعد پاکستان په خاص آی ایم ایف لخوا پاکستان ته د یو ارب ډالر قرض ورکولو ته لار هواره شي. د ډان رسپانې د راپور تر مخه د مینی بجټ لاندې د ولسي پرمختګ لپاره کېښودل شوو پیسو څخه به دوه سوه ارب روپۍ کموي او د حکومت په عمومي مصرف کې به هم 50 ارب روپۍ کمی راوستل کیږي. بل اړخته په ټیکس کې ځینې مدونو ته ورکل شوي اسانتیاوي بیرته اخیستل کیدو سره به حکومت ته 350 ارب روپۍ په لاس پاتې شي. د پاکستان یو چارواکي له قول او رسپانه ډان لیکي چې د یاد بجټ مسوده به د بحث نه تیریږي او بیا به کابینې ته وړاندې کیږي چې له هغې وروسته به قومي اسمبلۍ ته منظورۍ لپاره کېښودل کیږي. حکومت د پاکستان په 24 لویو ښارونو کې د جایدادونو بیو پورته کیدو په سبب د پراپرټۍ په کاروبار د ټیکس د سیوا کولو خبره هم کړې ده چې پکې کراچۍ، لاهور، پېښور او اسلام آباد شامل دي. د پاکستان پنجاب په سیالکوټ ښار کې د سریلانکا یو تن د مذهب د سپکاوي په تور د خلکو لخوا د وجلو وروسته سوځول شوی دی. د سیمې نه تازه راپورونه وایي چې دا پیښه د سیالکوټ په وزیر آباد سړک یو شخصي کارخانه کې مخې ته راغلې ده، چېرته چې د سریلانکا دغه وګړی په یو کارخانه کې د صادراتو لپاره د مشر په حیث نوکری کوله. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار د پیښې نوټس اخیستی او پولیسو ته یې د پلټنه کولو امر کړی دی. د پیښې وروسته پولیسو سیمه په خپله ولخه کې اخیستې. دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا سلی ضلع کې هم ځایي خلکو د پولیسو تاڼه د مذهب د سپکاوي په تور نیول شوي تن پر سر سوځولې وه. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی او د ملي امنیت سلاحکار محمد المستعد سره لیدلی او ورسره یې افغانستان کې د وړاندې تک په لارو چارو باندې خبرې کړې. دا لیدنه په داسې مهال شوې چې روانه اونۍ د ملګرو ملتونو کمیټې په دغه نړیوال فورم کې طالبانو ته د افغانستان د څوکۍ سپارلو نه انکار کړی او طالبان دا پریکړه د انصاف څخه لرې بولي. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ په ټویټر قطري چارواکو سره د خپلې لیدنې لنډ احوال تیر کړی او لیکلی یې دی چې هغوی سره افغانستان کې د وړاندې تک په لارو چارو باندې غږېدلې دي. هغه په دغه لیدنه کې د افغانستان په موجوده وضعیت کې د قطر د کوټلي ملاتړ مننه کړې ده او ویلې دي چې د دوهې هلو ځلو ته د قدر په سترګه ګوري. تر دې د مخه روانه اونۍ د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ په دوحه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د لوړپوړو طالب مشرانو یوې ډلې سره هم لیده کاته کړي وو او د افغانستان په روان وضعیت کې د یوې غوره لارې په ویستلو یې ورسره خبرې کړې وې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وایاندې یلینا فورټر د نومبر په 9 خبریالانو ته ویلي وو چې دغه غونډو هدف طالبانو سره د روښانه خبرو له لارې په افغانستان کې د امریکا د ګټو ترلاسه کولو په برخه کې پرمختګ دی. هغې زیاته کړې وه تر هغې سره مبارزه بشري حقونو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدینو راوتل هغه کارونه دي چې امریکا یې د کولو ژمنه ده. په 15 اگست د طالبانو لخوا د افغانستان د واک په خپل لاس کې د خستونه وروستو د قطر او امریکای په ګډون د نړۍ یو هیواد هم له طالبانو حکومت په رسمیت نه دی منلی او د هغوی څخه پرله پسې غوښتنې کیږي چې خپل حکومت ته ټول شموله بڼه ورکړي او د ښځو لګکیو او د انجونو د تعلیم برخه کې د هغوی ته حقونه ورکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی ورزو یو بل مهم رپورت په لور. افغانستان دپاره د امریکای ځانګړي استازي تامس ویسټ د قطر د بارنو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی او د ملي امنیت سلاحکار محمد المسناد سره لیدل کتل کړی دي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د وړاندې تک په لارو چارو خبرې اترې شوې دي. تفصیل یې د ډیوا ریډیو همکار شهزاده په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ په ټویټر قطري چارواکو سره د خپلې لیدنې لنډ احوال ورکړی او لیکلی دی چې هغوی سره افغانستان کې د وړاندې تک په لارو چارو غږېدلی دی. هغه په دغه لیدنه کې د افغانستان په موجوده وضعیت کې د قطر د کوټلي ملاتړ مننه کړې ده او ویلي دی چې د دوهې هلو ځلو ته د قطر په سترګه ګوري. د دې وړاندې روانه اونۍ د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټ په دوحه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ کې د لوړپوړو طالب مشرانو د یوې ډلې سره هم لیدنه کړې وه او د افغانستان په روان وضعیت کې د یوې غوره لارې په ویستلو یې ورسره خبرې کړې وې. د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ویاندې د نومبر په یو کم درشمه نیټه خبریارانو ته ویلي د دغه غونډو هدف طالبانو سره د روخانه خبرو د لارې په افغانستان کې د امریکای د ګډو ترلاسه کولو په برخه کې پرمختګ دی. هغې زیاته کړې وه د ترهګرۍ سره مبارزه بشري حقوقو ته درناوی او په خوندي توګه د امریکایي او د هغوی د افغان متحدینو راوتل هغه کارونه دي چې امریکایي د کولو ژمنه کړې ده. په 15 اگست د طالبانو لخوا د افغانستان د واک په خپل لاس کې د اغېستو وروسته د قطر او امریکې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او د طالبانو نه پر لپسې غوښتنه کیږي چې خپل حکومت ته ټول شموله بڼه ورکړي او د ښځو لګکیو او د جنکو د تعلیم برخه کې دي د هغوی حقوق مراعات کړي. د طالبانو د واکمنۍ رامنځته کېدو نه وروسته افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابي او د نړۍ یو شمېر هیوادونو او ادارې د بشري مرستو د نه کېدو صورت کې دغه هیواد کې د یو ستر انساني ناورین رامنځته کېدو اندېښنه ښایي. رایټرز خبري اداره وایي د طالبانو حکومت کم مالي وسایل نه لري. د افغانستان د 9 ارب ډالرو نه د زیات مالیت اساسې د هیواد نه بهر کنګل پاتې دي او د افغانستان بانک چې کم وسایل د کور دننه وو وس زیاتره ختم شوې دي. طالبان پر لپسې د نړۍ نه غوښتنه کوي چې د غوي حکومت باید په رسمیت ومني، کنګل اساسې دي ورخلاصې او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استادیتوب حق ورکړل شي. خو نړۍ د طالبانو د حکومت د غواړي چې د رسمیت پیدا کولو لپاره باید ډومبې خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د ټول شمول حکومت د خزو او لګکیو حقوقو مراعاتولو او د جنکو د تعلیم په لړ کې نړۍ سره کړی وي. د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو یوې نه کسیزه کمیټې هم په ملګرو ملتونو کې طالبانو ته د افغانستان د څوکۍ ورکولو خواست رد کړو چې طالبانو دغه پریکړه د انصاف نه لری بللې ده. او د افغانستان د تیر حکومت مرستیال ولسمشر امرالله صالح بیا دغه پریکړه هرکلی کړې او وایي چې ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د افغانستان د خلکو لخوا د تاکل شوی تیر حکومت استازی سره پاتې شوې ده.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ودا ورزو یو بل مهم رپورت پلو. کارپوهان وایي د مېرمنو حقونو خوندي کول او د هغوی د ترقۍ لپاره پکار ده چې جنکو ته د رسمي تعلیم ترڅنګ لاسي هنرونه هم په تعلیمي ادارو کې ورزده کړل شي. دوی وایي په قبایلی سیمو کې د جنکو لپاره نه یوازې تعلیمي ادارې جوړول پکار دي بلکه د هغه غزه د خلکو په سوچ کې هم په دې اړه د مثبت بدلون راوستلو ضرورت دی. نور تفصیل د پیښور نه د ډیو رادیو خبريال عبدالرزاق په ریپورت کې.
تعلیمي چارو پوهان وايي په ټولنه کې د میرمنو حقونو خوندي کول او د هغې پرمختګ لپاره دوی ته رسمي تعلیم ورکول ترڅنګ په ادارو کې د لاسي هنر ورزده کول هم ډیر مهم دي. د دوی په نظر د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د جنکو لپاره نه یوازې تعلیمي ادارې جوړول پکار دي بلکې جنوتا تعلیم ورکول په اړه د زی خلکو سوچ کې بدلون راوستل هم د وخت ضرورت دی. د پیخور شهید بنظیر بټو وومن یونیورسيټي مشر پروفیسور ډاکټر رضیه سلطانه وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي د ټولنې پرمختګ لپاره د سړو ترڅنګ میرمنې هم تعلیمي افته جوړول مهم دي.
اډوکیټډ خزه چې دا هغه د خپل حقوقو نه با خبر وي او هغه نور خلک هم با خبر کولی شي او هغه جنکو د پاره لونو د پاره ماشومان جنکو د پاره انوایرنمنت جوړول شي چې هغه د کور سړی کنوینس کی چې نه تعلیم ډیر ضروری دی او دا ماشومان بخا مخه مخه سبق وي.
پوز د کونکو کې د میرمنو د تعلیم اهمیت په اړه پوهې پیدا کولو په غرض په پیخور پوهنتون کې د ملګرو ملتونو د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې یو ان وومن صوبایي سانګي او د پوهنتون کریمینالوجي سانګي لخوا یو روزنه غونډه تابع شوې و. په دغه موقعه وایس اف امریکا ډیونی وسره خبرو کې د مردان وومن یونیورسيټي مشر ډاکټر غزاله یاسمین وینا وچی موجوده د ورکی د رسمي تعلیم ترڅنګ میرمنو ته لاسي هنر ورزده کول لپاره په تعلیمي ادارو کې بندوبست کول پکار دي.
هر څوک چې دی هغه ته هغه دونه خوش نصیب نه ایتي اسکول ته راشي یا کالج ته لاړ شي یا بیا یونیورسيټي ته لاړ شي او خپل فارمل اډوكيشن زده کړي. نو د دې لپاره زما خیال دا دی چې هر یو ومن یونیورسيټي کې یو داسې بنګي چې هغه کې مونږه سکل ورکاو هغه دي نه کوتا څوک چې فارمل اډوكيشن نشي اغشته یا فارمل اډوكيشن اغشته او یعنی چې جاب نه ملایوي کې سن خپل بزنس سٹارټ کړي.
په قبایلی سیمو کې د جنکو د تعلیم په اړه د فاټا یونیورسيټي مشر پروفیسر ډاکټر محمد جان زیب خان وینا و چې په دغو علاقو کې د میرمنو د تعلیم پرمختګ لپاره ادارو جوړولو ترڅنګ باید د زی خلکو په سوچ کې هم بدلون راوستل شي.
زنانو د تعلیم د اکسپټیبلټی خبره چې د دې قبولیت راشي نو دې طرف ته د مشران بوتلل غواړي دوی ته خودل غواړي چې دا ماحول څنګه وي دا انسټیټیوشن څنګه دی او دوی چې بخپل سترګو ویني چې یاره دا جوګه ځای دی چې چرته موږ خپل بچی لیږلې شو نو دوی به خپل بچی لیږي.
په خیبر پختونخوا کې د یو ان وومن سانګې مشر زینب قیصر خان وینا و چې د دوی اداره حکومت سره په ګډه کار کوي چې هغه قوانین مخې ته راوړي کوم چې د میرمنو د حقونو خوندي کولو لپاره مهم دي.
چې د یو ان وومن والا ز خبر حکومت نو کوم چې د پروټیکشن اف وومن اگینست هراسمنت ات ورک پلیس دی هغه مونږه پارټنرشپ کې جوړ کړي دی حکومت سره ور سره سره وومن پراپرټي رائټس کې کافی مونږه ور سره کار کړي دی او دغه شانته د ډومېسټک وایلنس بل چې دی نو د کې مونږه ور سره کار کړي دی یو نوې چې کوم لو مونږه راوړ دی لیبر ډپارټمنټ کې سره هغه د هوم بیسډ ورکرز باندې لو دی.
یاد دی وی د میرمنو په ضد سنفی بنیاد باندې کیدونکو تشدد مخنیوي په غرض شپاړس روزنه مهم هر کال د نومبر 15 نیټه نه تر د دسمبر 10 نیټه پورې تر سره کیږي. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ده. د خیبر پښتونخوا سیک مذهبي اقلیتي ډلې مذهبي او سیاسي مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی ته د سفر په وخت او په سرکاري او تعلیمي ادارو او عدالتونو کې خپل مذهبي نخه کرپان ساتلو اجازه وي. د سیکانو لسم مذهبي مشر ګورو ګوبند سنگ ټول سیکانو ته امر کړی چې هر وخت دې دغه نخه رضان سره ساتي او دا د دوی ظاهري مذهبي نخه هم ده. خو سیکان وای اکثره دوی ته دغه خپل مذهبي نخه کرپان یا خنجر د امنیتی حالاتو لوجه د ځان سره د ګرځبلو اجازه نه ورکړې کیږي کوم چې سکان د خپل مذهبي ازادۍ په ضد غني. په دې اړه نور تفصيل د سادیا قاسم شاه په ریپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې سکان وای کرپان د دوی یو مذهبي نه خدا چې هر سکه خزي او سړی باندې فرض دی خو دوی دغه مذهبي فریضه پوره کولو کې مشکلات سره مخ دي. دغه سلور 15 انچی خنجر یا کرپان چې غلاف کې بنوي او هر سیک ځان سره د کپړو د لاندې یا د کپړو د پاسه راځوان کړی وي د سیک مذهب یو لازمی برخه ده او د ناانصافي خلاف د کوشش یو علامت ده. د صوبای اسمبلی غړي سردار رنجیت سنگ هم وایي چې کله دې هم صوبای اسمبلی یا نورو سرکاري ودانو تزي نو د تا ځان سره د کرپان اورلو اجازت نوی
چې زمونږ چې کم کرپان دي دا زمونږ مذهبي نشانه دي او دا هر سیک سره وی ایون کې ځای اسمبلی ته زم نو ما سره کرپان پکار دي چې ما سره وی خود په مجبورې باندې زم کرپان نشم اچولای چلته زم راځم.
ته په خبر محله جوګنشاه چرته د سیکانو تاریخي ګلدوار هم ده. دغه محله کې اوسیدونکو د سیکانو یو مذهبي مشر بابا ګوروپال سنگ هم وایي څنګه پاکستان د هند سیکانو لپاره کرتارپور راهداري کولا وکړه په کار د پاکستان حکومت د دلتا سیکانو مذهبي ازادي حق هم یقیني کړی.
چې څنګه مطلب دلتا دله نور مذهبي ازادي د موږ چې د کرپانم چې کم دي دوله اجازه ملو شي ولې چې پاکستان جوړیدو نه پیل او بعد کې کرپان باندې هیڅ قسم داسې قتل عام یا داسې سوا کې نه دا شوی موجوده وخت کې هیڅ قسم اف آی آر پې نشته. سیک قوم چې کم دي په پاکستان کې پرمن اوسېږي او دا د دوه مذهبي رائټس ته نو موږ ډیماند کوو چې مطلب لوکل سطح باندې چې کم موږ پاکستان کې انټرنل جاز کې سفر کوو کراچۍ لا یا سند لا یا دیگر پروونس لا چې په جاز کې موږ له اجازه را کی اور سیکنڈ چې کم های کورٹ سپریم کورٹ یا دیگر زموږ ادارې ډپارټمنټ دي چې په دې کې مسلې ګل دی لداسه قانون سازي سپولیسي وکي چې بار بار داسې مسلې مسائل موږ لا نه جوړيږي.
بابا ګوروپال سنگ وای صوبای حکومت نه دوی بیا بیا غوښتنه کړي چې دوی دغه مذهبي نه خو دې حفاظت وکړي شي
نو د سګ باندې 15 شنه مذهبي فرض دي. پہلا کیس داڑی کیس وی وختان ول داڑی وی گیره تا اغه د پاره دویما کنګی تیجا کڑای چوتا کچره انډر ویر غونده کی کچه شکل کی کپڑے نه جوړی اغا چو او پنځم مذهبی کرپان نو دا د مذهبی یو سیک سره پدې باندې ګورګوبن سنگ صاحب پرسکړی دی چې دا به یو سیک سره وی کاغه میل وی کاغه فی میل وی نو د سیک سره د پنځ ککار شي کم دی لازمی دی.
خود خیبر پختونخوا سیک مذهبی اقلیتی ډلې مذهبی او سیاسي مشران وای خیبر پختونخوا کې دوی دغه مذهبی نخي خصوصا کرپان هر ځای ځان سره ساتلو کې مشکلات لري، ځکه دوی غواړي خیبر پختونخوا کې یو واضح قانون جوړ شي چې هر ځای سیکانو ته خپل فرض مذهبي نخا یعنی کرپان ځان سره ساتلو اجازه ورکړي شي. کیمرامین هاشم علي سره سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ته وګورئ. د بلوچستان صوبې د نورو برخو سره سره په چمن سرحدي خار کې هم مازورا کسانو د مازورانو د عالمی ورځې د مازنو په مناسبت سره یو احتجاجي لاریون وکړ او د حکومت نه د خپل حقونو غوښتنه وکړه. په پاکستان کې د رپورټونو تر مخه شاوخوا 40 میلیون مازوران ژوند کوي چې د ژوند د بنیادی اسانتیاو نه محروم دي. د چمن نه د ډیوریډیو خبريال نعمت الله سرحدي نور تفصيل په خپل رپورټ کې وړاندې کړي.
د پاکستان د نور برخو سره سره د بلوچستان ایالت په سرحدي شهر چمن کې هم دغه وخت مایوب کم مازوران څکم دي. هغه په دغه نن د عالمی ورځ په مناسبت سره د هند نن راوتلې دي، دلته دغه احتجاج کوي خپل حق د پاره. په دغه نن د عالمی ورځ په مناسبت سره راوتلې دي، بیا هم ورزو د دې سره خبرې کوو. آیا د دې کوم غوښتنې دي؟ هغه دغه وخت حکومت پر دغه غوښتنو باندې عمل درآمد نه کوي. د دې سره نور خبرې کوو.
مانم نیک محمد مردا غوړ مټول مازور در غونډ سوي د سرکاري ادارې زمردا خواستي مړ مازوران د کری په سرایو کې دي. مړ مازوران تعلیم لري خو مثال دغه نور سره کیږي کم تعاون نور سره کیږي. مشک ډیر غریب غریب مازوران زم خدان ارینای په کورو کې د زنان است مثال دغه لاسونه په شی کار نه کی پولیو مد په مشک ستا وایز مړ سره ګورمنټ تاون و کی زمر ناراوار بتالین کی ناراوار زمر د غریب غریب خلکو ناراوار ګورمنټ زمر سره بای خپل تاون و زمر مازوران غیر انسانان خدای پیدا کړی بای زمر ته د انسان په سترګه وکتل سي.
تاسو هم انسان بو دی موږ هم انسانان پیدا کړی ولا پاک مرته د بای انسان په نظر وکتل سي. اوس راځم دغه د مازورانو د اتحادیه سک مشر د انیت بشر دوست هغه دغه وخت دغه احتجاج مشرک د سره بنور خبرې وکو.
یقینا سره عادي صاحب د 13 وزیر اعلی چې 5% د کوټه ورسول دا وخت یو خبري بیان پرې د شې محدود دي په عمل کې دا نه دی راغلي. نو زموږ د ګورمنټ صدا ته خوښ دي کوم بچان چې تعلیم نه لري دا غو د پاره د هنر یو ترتیب جوړ شي. دا وخت مش خپل خپل مدد اپ کې ته یو اداره خلاص کړی ده چې پاغه کې و مازور بچانو ته کمپیوټر ورز د کو د سلای مشين ورز د کو
مت پر روزګار باندې بهاله سي
دي پر روزګار باندې
دغه وو دغه د مایوب سکم د مازورانو د انجمن سکم مشر او انیت بشر دوست د مشته وویل چې په بلوچستان ایالت کې دغه مازورانو کوم کوټه شته ده پنځپې ست ته هم د ایالتي حکومت رسولې دي. بیا هم برغم که څه هم د پاکستان د شپږم مستر شمیرنې د مرکزی بانک مطابق دغه وخت په پاکستان کې کم د مازورانو تعداد شول سوی دی، هغه 40 میلیون شول سوی دی. خو بیا هم کوم عالمی اداره ده د بچو هغه دا وایي چې کته دنیا او پرسنټیج د آبادی پرسنټیج د بسیدې ته وکتل سي هغه په پاکستان کې 10 میلیون ده. نو بیا هم دغه کدی په دومره لوی تعداد کې په پاکستان کې مایوب دغه وخت ستا حکومت د پاکستان د دې لپاره په سرکاري ملازمتونو کې د 200-300 پوری کم کوټه دغه میشه ده. او په ټول دولت کې مختلف انجوز کم دي هغه د دې د بحالی د لپاره د دې لپاره د شت د بحالی د لپاره د دې لپاره ملازمتونو د بحالی د لپاره هم کار کوي. خو بیا هم نن د عالمی ورځ په مناسبت د دې راوتی دي دغه وخت په احتجاج باندې لاس پوری کړی نه یوازې په چمن سره د شهر کې دي بلکې د بلوچستان ایالت په مختلفو شهرونو کې هم دغه وخت نن ورځ د خپل عالمی ورځ په مناسبت احتجاجونه وکړه. د حکومت څخه دا یو مطلب ده چې د دې سکم د ملازمتونو کوټه ده د دې د علاج درملنې سکم سہولیات هغه دی باید ودی ته ورکړل شي. خو تر اوسه پوری حکومت یوازې دا وایي چې د لپاره د ملازمتونو په بس کې نور د دې د علاج د سیټ په اړه دوه څه په مخ کې کړي نه مطلب ده دې په دې وا چمن
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی بده نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ د ډیوریډیو همکار سردار علي ټکر د پښتو د یو شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې رپورت وړاندې کوي. راځي چې واورو نن سردار علي ټکر د کم شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې په خپل رپورت کې سوای.
خو ګوریدونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی خغل فضل محمود زهیر. خغل فرمان مسافر سے پخپل کتاب د پښتو ادب زلن دستوري کې د خغل فضل محمود زهیر په حواله داسې لیکي وی چې خغل فضل محمود زهیر په کال 1900 او شپق سلوختم اسوی د جون د میاشتې پشپاړسمه نیټه په یوې درنې علمي کورنۍ کې د مولوي عزیز الرحیم صاحب کره سترګې پرانستې دي. د تحصیل چارسدې د مشهور کلی یا غیبند اوسیدونکو دی. په خاندان کې پش په پش لوی لوی نیکان او علمان خلق تیر شوی دی. والد صاحب هم د علم پرانا پسې د ټول متحد د هندوستان مذهبي ادارې کچ کړی دی. هسې خو لازمي خبر ده چې په کوم خاندان کې څوک پیداوي هم هغه سر به ارومرو اخلي. خغلی زهیر چې کله د سبق جوګه شو نو د قرآن کریم سره سره مذهبي کتابونه لکه صرفنهو د خپل تره خغلی حبیب رحمان صاحب سره او د فارسی نظم کتابونه د خپل پلار نه زده کړو. علاوه له دې نه د اکوړي د دارالعلوم نه د فضیلت سند هم اغسته دی. خغلی زهیر د دنیاوي تعلیم په میدان کې تر سلورم جماعت پورې لست هم کړی دی، خو پس لدینه په خپل کړاو د مولوی فاضل او پښتو پروفیشنسی امتحانونه هم پاس کړی دی، او په کال 1901 کې په محکمه تعلیم کې د مدرس په حیثیت ملازمت اختیار کړو. دا نوموړی چې په ادبي نړۍ کې د زهیر یا غیبندی په نامه د کافی شهرت څښتن دی. د باقاعده شاعری آغاز په کال 1956 عیسوي کې کړی دی، او په دې میدان کې د شعری ادب په هر صنف کې لیکل کړی دی. خغلی زهیر یاغي چې د راحت زاخیلی مرحوم د حوصله افزایۍ له کبله په جدید پښتو ادب کې جوت مقام بیا موندلی دی، غزل هم ډیر زړه راښکونکې او معیاري لیکي. د دوی غزل بل استعارات او علامات لري، ډیر په پسته ژبه کې خپل دردیدلي کیفیتونه رانغاړي. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. فطرت چې می د یار د استانې خبر وکړه، دوران می د زړګي د تازیانې خبر وکړه، او دا غغو د فریاد د دلدی دل زړه د هجر، دا غغو د فریاد د دلدی دل زړه د هجر، ساقی ک سوراہی ک پیمانه خبر اکڑا، او تا شرط چه وعده کې د عشق دار و رسن کې هو، تا شرط چې پواده کې د عشق دار و رسن کې خو، اخر دې د منصور د زمانه خبر وکړه، او دا بیا چې په محفل کې په غلو سترګو راته ګوري، دا بیا چې په محفل کې په غلو سترګو راته ګوري، دا چا ورته زما د یارانه خبر وکړه، او ناموس چې د الفت د ابتلا شو زما اوخته، ناموس چې د الفت د ابتلا شو زما اوخته، هر گل را ته د ځان د خصمانه خبر وکړه، تازر د محبت خودمره بس ته چهرا کړو، تازر د محبت خودمره بس ته چهرا کړو، هر رګ می د رباب د ترانه خبر وکړه، او اخیر د زهیر په بے ارزه باندې زړه اوسو، اخیر د زهیر په بے ارزه باندې زړه اوسو، لیلا چې د مجنون د افسانه خبر وکړه. خو ګوریدونکو، پر راتلونکو پروګرام کې به د یو بل نوی شعر سره ستاسو په خدمت کې زریږو. اوس ما سردار علي ټکر له اجازه ترکه په لوی لم سپارو او خو جون درته غواړو.
کو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. په خبرونه کې وخت شوه د اداریه د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او ساز د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیاره کړی ده. راځي چې په ګډه واورو.
د بشری حقوقو د عالمی منشور په شلمه پټای کې لیکلې شوې دي چې هر چا ته په امنناک ډول د راغونډې دو حق حاصل دی، چې پکې د مزدورانو د انجمنونو د جوړولو او په دې کې د شاملېدو حق هم شامل دی. کیوبا په دې عالمی منشور د دسخت کونکو ملکونو ځنی یو ملک دی او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې نشست موجود دی. د کیوبا په کال 2019 کې نظر ثانی شوی آئین کې هم د خلکو په امنناک ډول دراغونډېدو، د مظاهرو کولو او د انجمنونو جوړولو د حقوقو د تحفظ وینا شوې ده. خو بیا هم چې کله د آر کے پیلوګو نومي د فیسبوک یوې ډلې په 6 نومبر په ګډه د کیوبا کې د تبدیلۍ په نامه د جلوس اوښکو دپاره حکومت نه اجازت وغوښتو، نو حکومت ورله د جلوس ویستو د اجازت ورکولو په ځای په 6 نومبر د قامی دفاعي ورځې د دستورون مانځلو اعلان کړی دی او د 6 نومبر نه تر 3 ورځو پورې لارو کوڅو کې په هغو ځایونو کې د فوجانو ادرولو اعلان کړی دی چېرته چې آر کے پیلوګو د مظاهرو کولو نیت کړی دی. آر کے پیلوګو ګوند د دفاعي ورځې د دستورو له سببه حکومت نه په 15 نومبر د خپل مظاهرو کولو او جلوس وستو اجازه غوښتو، خو د کیوبا حکومت د آر کے پیلوګو ډلې دا خواست هم په دې دلیل نامنظوره کو چې دغه تجویز شوی مظاهرې د پارونی حرکت ته او د دنیا په نورو ملکونو کې د حکومتونو بدلولو د حکمت عملی یو برخه ده، کوم چې اول د دې جلوس او مظاهرو په شکل کې د کیوبا د حکومت بدلولو لپاره استعمالول کیږي. د کیوبا د حکومت او د آر کے پیلوګو ګوند ترمنځ د دې مکالمو نه پس د کیوبا حکومت د جلوس په هغو منتظمینو یره ترې تیرول شروع کړی دی چا چې په 15 نومبر د مزدورانو د انجمنونو د مظاهرو غږ کړی دی.